افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم په لری سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه طالبانو له سرپرست حکومت څخه وو غوښتل چې د ښځو د سینګار خونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یو نامه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو پر حقونو دغه نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي او هم به له هغو ژمنو سره په ټکر کې دی چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوې دي. یو نامه ویلي چې له هغو اړخونو سره به چې د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅه کوي خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کیږي. د طالبانو د مشر د شفایي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار خونو ته د سرطان میاشتې له درېیمې ریاست میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار خونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د ریاست له درېیمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. بشری حقونو د اتحاد سازمان د ښځو د حقونو مسؤل هیدر بار هم د طالبانو دغه پریکړه په وړاندې خبرګون ښکاره کړی او نن په یو ټویټ کې ویلي داسې احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټوله ورځ په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې ښځې فعالې دي چې له هغوی هم راوګرځوي. د شانګهای د همکاري سازمان په نوې ډیلي کې د مجازي سرمشري د پای په ګډه اعلامیه کې یو امن او باثباته لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بللی دی. په خبره شوې اعلامیه کې د دې سازمان غړو هیوادونو باور څرګند کړی چې د افغانستان د وضعیت ژر تر ژره هواری د دې سازمان په قلمرو کې د امنیت او ثبات د ساتنې او پیاوړتیا تر ټولو مهم عامل بلل کیږي. د شانګهای د سازمان غړو ویلي دی و داسې افغانستان ملاتړ کوي چې خپلواک بې طرفه متحد ډیموکراتیک امن لرونکی او له ترهګرۍ نه امنی او نشه یي توکو څخه خلاص وي. د هند صدر نریندرا مودی چې د دې سرمشریزې کوربتوب کوو د سازمان مجازي غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې د افغانستان وضعیت اندېښنه وښوده او ویل د هیواد حالات زموږ پر وضعیت مستقیم اغیزه کړې ده. د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزې ته د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوی. افغانستان د دې سازمان چې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند بشپړ غړي دي څارونکي غړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د سرمنشي یان ستولتنبرګ دنده یې د څلورم کال لپاره وغځوله. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ نن خبره کړې بایدن ویلي د ناتو د سرمنشي په توګه یان ستولتنبرګ د هغو لویو ننګونو په وړاندې چې دا تړون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د امنیت په برخه کې ورسره مخامخ و کلک مشرتابه، تجربه او قضاوت ښکاره کړی دی. ولسمشر بایدن دغه راز وویل د ناتو تړون اوس د پخوا په پرتله خورا پیاوړی متحده او هدفمند شوی دی. د ناتو د سرمنشي دنده د څلورم کال لپاره داسې مهال غځول کیږي چې راتلونکي اونۍ به د لیتوانیا پلازمېنه ویلنیوس د ناتو د سرمشریزې کوربه وي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش سره د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوې او سبنۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د دې لړۍ دوهمه لوبه د روانې شنبې په ورځ د جولای په 8 او 3 د راتلونکې اونۍ د سشنبې په ورځ د جولای په 11 په پام کې دي. افغانستان او بنگلاديش به د جولای په 14 او 14 دوه شلوریز سیالي هم وکړي. د کرکټ په نړیوال جام کې به چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 8 د بنگلاديش په وړاندې وي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګار خونو د بندېدو امر کړی دی. کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ویلي دي دغه حکم له مخې به په افغانستان کې شاوخوا 40,000 سینګار خونې وتړل شي او تر 50,000 پورې ښځې به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د شانګهای د همکاري سازمان غړو یو ځل بیا په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه وښوده.
افغانستان کی استھتی کا ہم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاؤ پڑا ہے.
د شانګهای د همکاري د سازمان د نننۍ سرمشریزي د پریکړو په باب مو د چارو دی وشنونکي نظر هم اخیستی دی.
کازر زب کالنا تر اوسا پوری پا افغانستان کی مختلف تحولات و تغییرات راغله او دغه ټول تغییرات ته شانگهای سازمان ډیر په دقت سره کتل.
پنه ریوال مسایل کبه دا هم واوري چې مصر او ترکیه لی وی لسیز ترنګل واړی کو ورسته موافقه کړی چې دی یو بل پلازمینو ته به سفیران استوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوه منی مې کړی. ازادي رادیو د تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ونې خبرونه مهیروي. روز د خبرونه لومړی موضوع تل کس څنګه چې په خبرونو کې مو مخکې واوریدل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستن دوی ماموریت یو نامه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه او غوښتل چې د خزو د سنگار خونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. د هغه مکتوب لمخې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی د سنگارخونو خاوندانو ته تر یوې میاشتې پورې وخت ورکړل شوی دی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونو یوه سرچینه وایي د طالبانو د دغه نوې پریکړې له مخې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 د خزینه سنگار خونو فعالیت بند شي او ورسره به دغه راز شاوخوا 50000 خزینه هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. نور په دې راپور کې
د افغان ښځو او نجونو پر فعالیتونو د بندیزونو د لګولو په دوام ادعا کیږي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي ورته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ښځو د سنگارتونونو د کار د بندیدو مکتوب ترلاسه کړی چې د طالبانو د مشر د لفظي حکم پر اساس صادر شوی دی. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي ویل چې د دغه مکتوب له مخې د ښځو د سنگارتونونو سالونونه د اسد له درېمې نېټې وروسته د فعالیت اجازه نه لري. سرچینې زیاته کړه چې اوسمهال په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو 2000 سالونونه فعالیت کوي او په دغو سنگارتونونو کې شاوخوا 50000 ښځینه آرایشګری کار کوي. په همدې حال کې په هرات کې د سنگارتونونو د ټولنې استازی معصومه رحیمي وایي چې په هرات کې د طالبانو لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي چې د اسد د میاشتې تر درېمې نېټې خپل فعالیتونه ودروي.
چهارم پنجم عید بود رفتم اونجا
دفتر سلور مکه پینزم هم واسه هل تلاره مویلی مکتا مکتوب نده را کرده را تا ویلی چه سنگرتونو نبنده که تا سخبال عرایشگاه و تا ویلی چه شل ورزی یوا میاشت وقت لره پده که خپل شهن طول کرده و سنگرتونو نوتره پا دونیم زره سنگرتونو نو که از مونگ سنگرگون که پا جراتی.
ده راز ده بغلان ولایت او سیدون که دنیا جری خزو ده و سنگرتون خوانده ده آزادی رو دیده وی؟
مکتوب بر ما نرسیده؟ پیش از
مکتوب مکتا ندهی رسیده. لیلو اختر مخکی ده اسلامی امارت سخه و کس راغه و ویل چه ده جلسه لپاره سبا یو تن راشه بیا دوستان ورخلی و حال تای ورط ویلی و چه تاسو یو میاشت وقت لره سنگرتونو نمو و تره.
په مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی او ادعا شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا دی او پرته له کوم ځانګړي دلیل د سنگارتونونو د بندیدلو امر شوی، ویل شوی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په لفظي حکم د سرطان د میاشتې له 4 منټې څخه د اسد تر 3 پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکول کېږي چې خپل آرایشګاوې بندې کړي. په دې مکتوب کې د کابل ښار والی لخوا یو فرمان صادر شوی او یو کاپي د افغانستان څلور دي شولایتونو اړوند ریاستونو ته استول شوی او همدارنګ ویل شوی چې د اسد میاشتې له 3 منټې وروسته په دې برخه کې شوی جوازونه او قراردادونه باطل دي. د طالبانو د حکومت ویان دغه راپور تر خپرېدو پورې دغه مکتوب پاره څنډې ویلي. خو رویټرز خبري آژانس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی ویان محمد عاکف مهاجر له قوله ویلي چې ټول سنگارتونونه باید په یوه میاشت کې وتړل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته ښځې او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د شریعت له مخې تضمین شوي دي. د 2022 کال د اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له هغه وروسته پوهنتونونه هم د دوی پر مخ وتړل شول او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع شو. ښځې هم ممنوع او تفریح پارکونو ته نشي تلی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. دغه محدودیتونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شول، خو طالبانو هیڅ ډول بندیزونه لري نه کړل.
داسما حق دی د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتوبجو پاج ونده پړه له ازادي رادیو واوري.
د شانګهای د همکاري سازمان غړو په نوې ډیلي کې د مجازي سرمشي زیدې پای اپ ګړې لمکې یو امن او باثبات لرونکو افغانستان د ټولو سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بللی دی. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو دغه راز د افغانستان روان امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده. له ترهګرۍ نشه یي توکو سره مبارزه د افغانانو بشري وضعیت او د یو ټول شمولو حکومت جوړېدا هغه مهم ټکي و چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپلو ویناوو کې پرې ټینګار وکړ. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
دا سمحال چې افغانستان د شانګهای سازمان ناظر غړی دی او په دې هیواد واکمن طالبان یاد غونډې ته یو ځل بیا نه دی بلل شوی، خو د دې سازمان په نننۍ غونډه کې یو مهم بحث د افغانستان روان وضعیت. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د شانګهای سازمان د انلاین سرمشریزي کوربه وو، په خپل وینا کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. وی ویل د افغانستان حالت نیغ په نیغه د شانګهای سازمان په غړو هیوادونو اغیز لري. هغه دا هم ویل چې د افغانستان خاوره باید د نامنۍ د خپرولو لپاره ونه کارول شي.
د افغانستان په اړه د هند اندېښنې او هیلې د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاینه، د ټولمنلي حکومت جوړېدل، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه، ماشومانو او ښځو ته یې د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د هند صدر اعظم له ترهګرۍ سره په بې توپیره مبارزې هم ټینګار وکړ او د هغو هیوادونو پر ضد د شانګهای سازمان د غړو د جدي اقدام غوښتنه وکړه چې له ترهګرو ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپلو خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مشخصو تدابیرو په نیولو سره وښيي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. هغه د طالبانو له اوسني رژیم سره د نړیوالې ټولنې د تعامل غوښتنه هم وکړه. د شانګهای سازمان په غونډه کې د تاجکستان او ایران جمهور رئیسانو بیا په افغانستان کې د یو همشموله حکومت په جوړېدو او تر خوای د بین الافغاني ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د روان حالت په اړه وویل:
شانګهای سازمان باید په دوامداره توګه د افغانستان وضعیت په پام کې ونیسي. له ترهګرۍ او نشه یي توکو څخه پاک افغانستان زموږ په ګټه دی. موږ باور لرو چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو له مهمو شرطونو څخه د یو رغنده بین الافغاني ډیالوګ رامنځته کول دي، چې موخه یې د مخکښو سیاسي او ټولنیزو ډلو په ګډون د یو رښتینی ټول شموله حکومت جوړول دي. له افغانستان څخه د نشه یي توکو د قاچاق کچا د ګواخ تر کچې رسیدلې ده.
خود ایران جمهور رئیس په واضح ټکو دا خبره وکړه چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د ټول ګډون حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
دو ایران اسلامی جمهوریت چې لخپلې ونډې په زیاته توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی، په دې باور دی چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټول ګډون حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د طالبانو له حکومت مو د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د راپورته شویو اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې یې ویلي افغانستان خوندي دی او نور هیوادونه به ترې ونه ګواښل شي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د شانګهای سازمان په غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او پکې د ایران غړیتوب رسما نن ومنل شو.
د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د شانګهای د همکارۍ د سرمشریزه کې د افغانستان په اړه په شوو بحثونو د سیاسي چارو له شنونکي بشیر دودیال سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په څه ډول کولی شي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې مهم رول ولوبوي.
مونږ سره افغانستان کې څلور سازمانونه ډېر مهم دي. یو پکې سارک ده، بل دغه شانګهای ده، هم دغه اوس چې غونډه دایره شوې ده په افغانستان او د اوکراین په اړه څه کېدلی دي، بل ایکو سازمان ده او بل د آسیا د جنوب د هېوادو سازمان ده. څلور واړه د منطقوي سازمانونه افغانستان ته مهم دي. اما شانګهای چې ده، شانګهای یو څه تفاوت لري. شانګهای کې د اقتصادي متقابل مرستو تجارت نه بر علاوه سیاسي هم ده او امنیتي هم ده. نو 2015 کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې مختلف تحولات او تغییرات راغلي او دغه ټولو تغییراتو ته شانګهای سازمان ډېر په دقت سره کتلی، خصوصا دغه دوو کلونو کې چې یو ډېر بنیادي تغییر راغی او دا طبعا د ټولې دنیا د امنیتي لحاظه د سشویش ورته او د منطقې دپاره خو بیخي مهم ده.
د لویدیځو هیوادونو تمرکز اوس د افغانستان پر مسئلې تر ډیره پر بشري مرستو ورټول دی، خو د شانګهای سازمان تقریبا ټول غړي د سیمې هیوادونه دي او دوی د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې هم لري. نو دوی څنګه کولی شي طالبان یو همشمول او مشروع حکومت جوړولو او دغه راز دې ته مجبور کړي چې د افغانانو غوښتنې ومني؟
متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به ټول هماهنګ شي د افغانستان د قضیې په حل کې یو لاره به پیدا کړي، ځکه په دوی کې مختلف هیوادونه دي، ټول یو شانته نه دي. مثلا هند هم غړی ده او پاکستان هم غړی ده. دا اخواته بیا غربي نړۍ هم دې ته متوجه ده. غربي نړۍ افغانستان دوی چې په دا دوه موضوعاتو بحث کوي، د اوکراین او د افغانستان، غربي نړۍ اوکراین ته په یو نظر ګوري او افغانستان ته په بل نظر ګوري. داسې متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به داسې یو بشپړه هماهنګي د افغانستان د قضیې د حل، د افغانستان د ښه امنیت او افغانستان سره حتی د اقتصادي مرستو په اړه به کوم حل لاره پیدا کړی شي. چین د افغانستان طبیعي منابعو خامو موادو ته ډېر سخت منتظر ده، اما دغه خام مواد د دې استخراج د دې ترلاسه کول قراردادونه د اوږدې مودې ثبات غوښتونکي دي، او دا قراردادونه د طبیعي منابعو دا خود داسې ارزانه او وړوکي قراردادونه هم نه دي. او امریکا د دوی نه توقع لري چې هغه په منطقه کې د یو نظامي قوت رول د طالبانو دي. روسیه وایي چې نه باید طالبان دې ته حاضر شي، دوته داسې یو رول ادا کړي چې هغه د روسیې د رقیبانو په مفاد وي.
د سیاسي چارو له شنونکي بشیر دودیال سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نننۍ سرمشیزې او په دې سرمشیزې کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د ویناو په باب چې د افغانستان په اړه یې کړې دي مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او سمې ونړي والا موضوع اخلو. مصر او ترکیه له یوې لسیزې ترنګلو اړیکو وروسته موافقه کړې چې د یو بل پلازمینو ته به سفیران لیږي. انقره او قاهره په می میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي، خو د اړیکو د عادي کولو له هڅو سره سره دا دواړه هیوادونه لا هم د سیمه ییزو مسایلو پر سر اختلافات لري. جزئیات د احمد تکل پر پورت کې.
مصر او ترکیه نن اعلان وکړ چې د نویو سفیرانو په ټاکلو سره به په خپلو اړیکو کې لس کلنه ترنګلتیا پای ته رسوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پریکړې هدف د مصر او ترکیه د ورونو ولسونو په ګټه د اړیکو عادي کول دي. دواړو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي چې دا اقدام د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ لپاره د دوارخیزې هیلې انعکاس دی. د ګډې اعلامیې له مخې مصر امر الحمامي په انقره کې د خپل سفیر په توګه نومولی او ترکیه صالح مطلو قاهرې ته د استازي په توګه استوي. په مې میاشت کې هغه مهال چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه د بریا په خاطر د ټلیفون په وسیله مبارکي وویله، نو مصر او ترکیه دواړو اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي. د انقره او قاهرې اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګلې شول چې د مصر اوسنی ولسمشر او د وخت دفاع وزیر السیسی د محمد مرسی د اخوان المسلمین اسلام پال حکومتو پر ځاو. دواړه هیوادونه د لیبیا په کړکیچ کې هم د دوو مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. ترکیه په ترابلس کې د نړیوالو تر ملاتړ لاندې حکومت سره پوځي مرسته کوي، خو مصر د لیبیا په ختیځ کې د دیره پوځي قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي. خو اردوغان او سیسی په فبروري میاشت کې د هغې زلزلې پر مهال چې په ترکیه او سوریه کې ډېر اورانای پیښ کړ ټلیفوني خبرې وکړې. دوی په نومبر میاشت کې هم په قطر کې روغبر سره وکړ او د مصر ولسمشر هغه مهال دا د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره یو نوی پایلو بله. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه وو، خو ترمنځ یې سوداګري روانه وه او په 2022 کال کې ترکیه د مصر د تولیداتو تر ټولو لوی واردونکی هیواد وو چې کچه یې 4 میلیارد ډالره وه. خو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه هم پر ځای پاتې دي، ځکه ترکیه یو شمیر مصري خبریالانو ته چې د خپل حکومت منتقدان دي او په تیره له اخوان المسلمین ګوند سره د قاهرې له چلند څخه ناراضه دي پناه ورکړې. دا ګوند په مصر کې غیر قانوني اعلان شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د بریتانیا سیمه ایز شورا د هغواتو زرو افغان پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې چې د بریتانیا په هوټلونو کې میشت دي. اکثر دا هغه افغانان دي چې د 2021 کال د اګوست په میاشت کې افغانستان د برتانیي ځواکونو په شمول د ټولو ځواکونو د وتلو سره هم مهاله د تخلیه په پروسه کې استل شوی او برتانیا ته بیول شوی دی. د شورا ویلي د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د دغو پناه غوښتونکو ته د اګوست میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې له هوټلونو ووځي او د خپل نوي استوګنځي په اړه د دولت ته معلومات ورکړي. خو په برتانیا کې میشتو یو شمیر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې نه کار لري او نه هم د اوسېدو لپاره ورته کور او ځای ورکړل شوی چې له دې امله دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د برېټانیا سیمه ییزه شورا په انګلستان کې د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه له دې امله اندېښمنه ده چې حکومت ورته ویلي د اګست میاشتې تر پایه دې له لنډمهالو استوګنځایونو یعنې هوټلونو څخه ووځي. د ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د برېټانیا حکومت او شوراګانې باید په یوه ګډه پروسه کار وکړي چې د دغو پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې په اړه غور وشي. د اعلامیې له مخې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت 8000 افغان پناه غوښتونکو ته چې د انګلستان په 950 هوټلونو کې اوسېږي د 2021 کال د اګست تر پایه له هوټلونو د وتلو وخت ورکړی. وزارت دا هم ویلي چې پناه غوښتونکي باید د خپل نوي استوګنځي جزئیات له حکومت سره شریک کړي. د برېټانیا د شورا دفتر وایي د حکومت لخوا له هوټلونو څخه د افغانانو د ایستلو د مهلت له را رسیدو سره د کورونو په موندلو کې مرسته ورسره کوي. د ادارې زیاته کړې چې د ټاکل شوي وخت او په انګلستان کې د کورونو د کمښت له امله ټول افغان پناه غوښتونکو ته د کورونو موندل یوه لویه ننګونه ده. په برېټانیا کې ځینې هغه افغان پناه غوښتونکي چې په هوټلونو کې اوسېږي وایي د هوټلونو په پرېښودو او د اوسېدو د ځای په نه موندلو سره به د بېکوره کېدو له ناوړه برخلیک سره مخ شي. آصف روفي چې له 3 میاشتو راهیسې په برېټانیا کې په یو هوټل کې اوسېږي وایي دوی ته ویل شوي چې نور له هوټل څخه ووځي، خو نوموړی زیاتوي دا چې کار نه لري او ورسره ځینې کورنۍ چې غړي یې ډېر دي نشي کولی له ضمانت پرته کورونه ونیسي.
داسې افغانان شته چې په انګلیسي نه پوهېږي چې افهام او تفهیم وکړي. یو کاري تضمین نه لرو ځکه افغانان تر اوسه دندې نه لري. که څه هم د برېټانیا حکومت ویلي دي چې دوی به له شپږو میاشتو تر یوه کال کرایه ورکوي، خو د کورونو څښتنان قناعت نه کوي چې افغانانو ته کورونه ورکړي.
په برېټانیا کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
دلته
زموږ ماشومان تازه عادت شول، ښوونځي ته ځي، ملګري یې پیدا کړي. موږ ته یې وویل چې له هوټله ووځو، نه یې کار راکړی او نه یې ویلي دي چې چیرته ولاړ شو. ډېر اندېښمن
د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د پخواني جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته برېټانیا خپل یو شمېر افغان همکاران د هېواد ته ولېږدول چې ځینې یې په هوټلونو کې میشت شول. خو د څو میاشتو له تېرېدو وروسته اوس د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت دوی ته وخت ټاکلی چې هوټلونه پرېږدي او ځانته کورونه پیدا کړي. د برېټانیا سیمه ییزې شورا اعلان کړی چې د سې شنبې په ورځ به د برېټانیا له لوړ پوړو چارواکو سره د پناه غوښتنې او استوګنې په اړه په یوه درې ورځنۍ غونډه کې د بحثونو لړۍ پیل کړي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوی ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي د لوی اختر په 4 ورځو او له هغې وړاندې 2 ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې په ټول هیواد کې 30 تنه مړه او 122 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې یوازې په هرات کې 40 ترافیکي پیښې شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
د طالبانو حکومت د ترافیک عمومي ریاست په ټول افغانستان کې د لوی اختر په ورځو او تر هغه 2 ورځې مخکې د شپږ شپې د ترافیکي پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې ادارې د پلان مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راډیو ویل چې د دغو پیښو په پایله کې 30 تنه وژل شوي او 122 نور ټپیان شوي دي. خو ښاغلی خیرخوا د دغو ترافیکي پیښو د اصلي عواملو په اړه جزئیات ورنکړل. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د ترافیکو د څېړنې مشر سید ګلاب شاه یوسفي وایي چې یو یوازې په دغه ولایت کې د اختر په درې ورځو او له هغه وروسته په یوه ورځ کې څلوېښت ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 5/4/1402
د 1402 کال د څلورمې میاشتې له پنځمې نیټې څخه د همدې میاشتې تر لسمې نیټې پورې په ټول هیواد کې شپږ شپېته ترافیکي پیښې شوې چې په 15 پیښو کې د نارینهو ښځو او ماشومانو په ګډون 30 تنه وژل شوي او 14 نورو پیښو کې 122 کسان ټپیان شوي دي.
خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هرات ولایت د حوزوي روغتون د عاجلې څانګې د مسؤول احمد فرهاد افضلي له قوله ویلي چې د اختر د ورځو په ګډون په 5 ورځو کې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 2950 ټپیان او 3 تنه مړ شوي دي.
د اختر په درې ورځو کې او یو ورځ وروسته له هغې چې رخصتي وه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 40 ترافیکي پیښې شوي چې په پایله کې 2 تنه مړه او 450 نور ټپیان شوي دي.
احمد جاوید د بغلان ولایت یو تن اوسیدونکی دی چې وایي د لوی اختر په ورځ د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د احمد زوی ټپي شوی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دوه مختار کې ولای موږ داسې حادثه شو دا ما احمد زوی مې ورور سره در لارو جلال آباد خواته په چکر باندې داسې یو قصه شو چې نه تکر وکړو او موږ د احمد زوی اوس په هسپتال کې دی په ایمرجنسي کې اوس وایي چې هغه لږ شوی دی.
د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست هم د طالبانو په ولکه کې د باختر آژانس خبریال ته ویلي چې د اختر په ورځو کې په ترافیکي پیښو کې 120 تنه ټپیان د دغه ولایت روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي وو چې له دې جملې څخه 2 تنه مړه شول. د باختر آژانس د رپورټ له مخې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیانو په ولایت کې د بامیانو او د بند امیر ترمنځ په لاره کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 4 تنه ووژل شول او 2 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان یو شمیر ښاریان وایي چې پر لویو لارو زیاتره ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او د ډیرو دغو پیښو لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بل شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رضوان الله همدردم د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنې 3 اتاق کور یا 4 اتاق کور وي 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای او یو خوا بیکاري شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پی ورک. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غاغ د اسلامي امارت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامي امارت باید کوشش وکي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی. ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کشي ار کم مکتب کوي دې خپل چاپیریال ورته جوړ کی پل نصاب دی ورته برابر کی خو بالاس په اړه کم سی دی جوړی خو زده کړو ته دی اجازه ورکي. ژدو ته دی د حجاب امر وکي شدی دی هر څونه سی دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی خو دا غ د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم ځنډول.
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لا دی پاکستان کې لا دی په ایران کې لا دی زموږ د افغانستان خلک ګرده درې بدر سپدوانان ټکور ټکور شل ګاله په جنگو کې لواړه اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي. یا ورې بندیان دي یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي یا په نورو آفتو کې تللي درې بدر دي زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره کې ګرده خلک بیکار او ناست دي لاس پر لاس هېڅ خواري نشته درې بدر دي تاریخ نشته غنم کښتۍ چې د کلونه وچ شوه غنم هم نه ټولېږي په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونې خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سینګار خونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یو نامه نن په یوه ټویټر کې ویلي، د ښځو پر حقونو دغه نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې دی چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوي دي. یونما ویلي چې له هغو اړخونو سره به چې د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅه کوي خپل ښکېلتا ته دوام ورکړي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګارخونو ته د سرطان میاشتې له درېیمې ریاست میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګارخونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درېیمې وروسته نور د فعالیت اجازه لری. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مسؤل هیدر بار هم د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې خبرګون ښکاره کړی او نن یې په یو ټویټ کې ویلي چې داسې احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټوله ورځ په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې ښځې فعال دي چې له هغوی هم راوګرځوي. د شنګهای د همکاري سازمان په نوې ډیلي کې د مجازي سرمشریزې د پای په ګډه اعلامیه کې یو امن او باثباته لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بللی دی. د شانګهای د همکاري سازمان په خبره شوې اعلامیه کې د دې سازمان غړو هیوادونو باور څرګند کړی چې د افغانستان د وضعیت ژر تر ژره هواری د دې سازمان په قلمرو کې د امنیت او ثبات ساتنې او پیاوړتیا تر ټولو مهم عامل بلل کیږي. د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریز ته د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوی. افغانستان د دې سازمان چې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند بشپړ غړي دي، انتصارونکي غړي دي. ایران هم چې له دې مخکې د څارونکو موقف درلود نن په دې سرمشریز کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د سرمنشي یان ستولتنبرګ دنده یې د څلورم کال لپاره وغځوله. په هغې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ نن سه شنبې خپره کړې، بایدن ویلي د ناتو د سرمنشي په توګه یان ستولتنبرګ د هغو لویو ننګونو په وړاندې چې دا تړون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د امنیت په برخه کې ورسره مخامخ و، کلک مشرتابه تجربه او قضاوت ښکاره کړی دی. او په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دیش سره د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوی او سبنۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونی په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په محل څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږی کو چې څنګه کېدلای شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هله دا د خبرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصولان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصولان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصولان د مشاعرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصولان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سې د هرې برخې محصولان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي.
جوان نکړه
دا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرات ورکړ چې د ډېرو خلکو په مخ کې وغږېږي.
ښکاره ګډه چې ماته دا ده چې له خلکو سره بلد شوم، له سټیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم. مخکې هغې نه چې زه پوهنتون ته راشم په دوو کسانو په مخ کې هم نشم لګېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې، زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول د خطې احساس مې کاوه. اوس تر ډېره بریده دغه ستونزو سره نه مخ کېږم.
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پوهنتون د ماسلې د اوس سره څه درس وایو؟ د پاسون په نوم د یو مجلې مسؤل مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلوو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې د یو ادبي ټولنې یا ادبي ناستو مسؤلیت هم را ترغاړې وو. نو هم زمان د درس سره دغه کارونه هم موږ کول او هغه کارونو د هغه منډو هڅه وشي. موږ په پوهنتون کې یو خو محصلین چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کله ورزو استادان درناوی کوي، خلک مو پېژني هلته، او بل دا چې هغه حرکتونه او هغه غونډې وي، هغه اخبارونه وو چې موږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه مو په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو داده چې دغه کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کومه ستونزه به نه وي ورته مخ کې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه د خدمت جوګه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دې د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر مت په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړم. د پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دغه تمام عملي کار وکړ شپږو میاشتو. نو درېیم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خرڅ کوره واخلم، له مور پلار واخلم، ځکه چې ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا اوس ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوي درک کړي، په هغه اساس مې ځان ورته تیار کړو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وي په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار را کړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول زما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو د هغه ملک سهار باور دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغو وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولی تر هغو هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هیڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نه شم کولی. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسیږم تر څو زه کولی شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نشي پیدا کولی یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دوه وختل په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه وو. نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دي، خو سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. او
استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ور هاخوا ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمې کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي تر څو دوی په آینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره ووهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبره ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کړي، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی او کمپیوټر شاته کینم یو څه جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع وشي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې ته راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته تکای، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځاکارانه توګم خ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ دا کارمندان لیګو دی، هغه توقعات د نن ډیر متفاوته دي. دی هغه توقع دا ده چې موږ فارغین دي د استعداد ولري، چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پانتونونه لا تر اوسه هم په خوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوینټونه دي چې د هغه محصولین په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکړي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینټونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصولینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصولین په پوینټونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادګي ولري. څه دا دولتي پوینټونه دي، څه هم خصوصي پوینټونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه دا ده چې تاسو په خپلو اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ تر څو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبې جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري تر څو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12م ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکت زئی وایي ډیرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل سرچینامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوم لیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډیر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولی.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایت بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درو شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه؟ نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیو ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینې نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر و یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطی دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې لپاره په دا ډیره په زړه پورې مسئله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسې پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروګرام ته اپلای کوی، ماسترۍ د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق دي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا تاسو نه ني، په دې کې هم باز بورسې پروګرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید تل نه ني. یو اړتیا شي ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثره د ځوانانو په خپل کوم چې کله دوی د بورسې پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته مې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسې پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ثقل اندوم نه وکول شي شي که تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پاڼې او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا ده چې باز بیا معیارونه لږ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامه کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونو په هغه ځوانانو باندې پاغه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي، نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دا ځوان چې په دې ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل، ډېر زکړې نه دی کړی، خو ډېر فعال دی. نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. لبه د مرغ زمنګ ځوانان چې په خاله رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسې پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستانم، په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی، ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې تاسو لیکي چې لسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاري کني. نو چې کله دا بورسې پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لار شي لنک کلک کی بیا پانی تلاڑ شی معلومات ترلاسه کی بیا غختن لیک ولیگی
غختن لیکونه هم مهم وی د بورسونو لپاره کوم مهمی خبری دی چې کله یو غختن لیک کلکل کیږي هغه ته پام شي
مهمه دا ده چې تاسو د پختنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پویږي مثلا کته چې نه دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لرئ نو اکثره غختن لیکونه چې ردیږي په دغه پختنې کې ردیږي چې ورته چې زه غواړم راتون کې موین وزیر شم که سید موین وزیر شي بده خبره نه ده لوی فکر دی سید څنګه دا څنګه جواب دوی نشي ویلی اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ سکالرشپ د رسېدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان یې څه ډول وي یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلئ خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درکړئ او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړي تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کوي امتحانونه خو د شا چې انګریزي زده وي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ولا دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلیونه ښه وخت ولرئ
پیاله نس کوروم دې تشوم ما خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑا ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑا ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑا ما زندان نڑا ہوں دی நடவுந்து ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதினே கலி நஸ்கோர உந்து தசவும் குதின ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ
نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنہ